سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د پروګرام پیل په خبرونو کوو. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تر نامعلومی مودی د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی. تحریک طالبان پاکستان بیگا دا اعلان تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه کابل ته د سولې د خبرو لپاره ورغله. د وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر له نیستۍ کړیږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابیدو خواته روان دی. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستانه د تخلیه ماموریت وڅیړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا یې په افغانستان کې به د 40 کلن حضور په اړه پلټنې وکړي. د پارلمان غړو پرون په یوه اعلامیه کې ویل دا دوه پلاوی به راتلونکې میاشت د اوړي له رخصتیو مخکې جوړ شي. جرمني له افغانستانه د تخلیه د ماموریت پر مهال او له هغه وروسته زرګونه هغه افغانان د کورنیو له غړو سره بیولي چې له دوی سره کار کړی و. د جرمني چارواکي وایي اوس هم هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان په چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته لیږدوي. په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو او پیښې ثبت شوي دي. پاکستاني رسنیو تیره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پتیل په حواله ویلي د وروستۍ پیښې قرباني یوه 9 کلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ویروس ریښې پکې پاتې دي. او د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغه ائتلاف په ختیځ کې د دوی د پراخ حضور شاهد وي. ستولتنبرګ پرون د جون په 2مه له امریکایي ولسمشر جیو بایدن سره تر کتنې وروسته له سپینې ماڼۍ بهر خبرونه ته وویل
It's not for us to decide or to have strong opinions on
داز موږ دند نه د چې پریکړه وکړو یا پیاوړي نظرونه ورکړو چې اوکرين دې څه قبول کړي او څه شي قبول نکړي. داز موږ دند نه چې له خپل حق د دفاع په خاطر د غوي ملاتړ وکړو. روسي په 13 فبراير کې پر اوکرين به دلیل یړغال وکړ چې لا هم لکه مخکاره پایلې پرته دوام لري. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان قبایلی جرګې ترمنځ په کابل کې خبري چیرته ورسېدي؟
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب تر نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی.
دا چې څنګه جزئیات به په دې پروګرام کې واوري. یو هندي پلاوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راورسته د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان مدقی سره کتلی. شنون کې دغه سفر ته په کومه سترګه ګوري؟
هندوستان په جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی. نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي.
عام خلک د الکترونیکی یا برېښنایي تذکرو د ویش له ځنډنې پروسې شکایت لري.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم.
نیو حکومت کې سرو میاشتې کېږي مونږ آنلاین فارمونه ډک کړي دي ترڅو مونږ به انټري ته وتر شوي ناستو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تحریک طالبان پاکستان ویلی دی چې تر نامعلومی مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غزا ولیده. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیگا په یو بیان کې ویلي مشرتابه دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستان له ورغلي 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې تر پرمختک ورسته کړي. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پامیر سایل د ازادي رادیو د خبرونو مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه اوروي.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د ورستی پړاو پر مهال تر ناټاکلې یا نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له ورستی میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستان له ورغلي 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې د د په وینا تر اساسي پرمختګ ورسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنی وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراساني په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تربل اعلان اوربند غځولې دي. د هغه وسلواله ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د ورستي اوربند اخیری نیټه د می تر 13 وچ تر اوسه پر ځای وو. خراساني په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د اوربند پاړه څنګه دی ویلی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم پر دې موضوع بیان نه دی خبر کړی. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې ونی وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په 13 نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی وو چې هغه وسلواله ډلې د دسمبر پر 10مه لغزولو انکار وکړ. تر هغه وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغه وسلواله ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی وو. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی وو. تیره میاشتې وو پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نوم نو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپل بندیانو د خوشی کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
کابل ته تللی هندي پلاوی طالب چارواکو ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دغه پلاوی چې مشرې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلومات کوي، پرون د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. تفصیل د اسدالله لودین په رپورت کې.
کابل دا مهال د دوو رقیبو هیوادونو هند او پاکستان د پلاوو کوربه دی. د هندي پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه دغه خبرو اترو جزئیات خبرې کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو، دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. خاغلی بلخی وړاندې ویلی هندی پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پر تلا سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندی پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. معلومه نه ده چې دا هندي پلاوی به تر کله په کابل کې پاتې کیږي، خو طالبان وایي پریکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند افغانستان له تیر جمهوری نظام سره په پوځي او ملکی برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکی برخه کې پر یو شمیر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما باندې ښې بیلګې یادې دی شي. کله چې طالبان تیر کال اگست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو، نو هند له خپله اړخه له افغانانو سره د 50,000 میتریک ټنه غنمو مرسته هم اعلان کړه. هندی پلاوی له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي که طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي، دوی کولی شي قونسلي چارې بیرته پیل کړي. د هند پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو یو پلاوی هم په کابل کې دی او له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. طالبانو ویلي دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي او په خبره یې د هڅې ښې مخته روانې دي. هند او پاکستان چې په خپلو کې د اوږدې مودې تربګني لري، هر یو هڅه کوي چې افغانستان کې حاکمو نظامونو سره نږدې اړیکې ولري، خو دا چې د طالبانو حکومت به له دغو رقیبو هیوادونو سره خپلې ګډې ګټې او اړیکې څه ډول مدیریت کړي، وخت به یې ځواب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لومړیو دوو راپورونو کې مو واوریدل چې د پاکستان تحریک طالبان ټي ټي پی او د قبایلي جرګې ترمنځ له خبرو وروسته ټي ټي پی د اوربند اعلان کړی. تر هغه وروسته مو واوریدل چې کابل کې یو هندي پلاوی د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. په همدغو د هند او پاکستان په مسایلو باندې اړوند له یو کارپو سره اسدالله لودین خبرې کړې دي. حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړندو نړیوال مرکز مشر دی. لاغه نه په دې مرکه کې به دې پوښتنې شوي چې هند په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره څه ډول همکاري کولی شي، او یا د هند او پاکستان رقابتونه به د افغانستان سیاسي فضا متاثره نه کړي.
زه په دې اند او باور یم چې هندوستان په دې زون کې یا جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي. او که موږ غواړو چې رښتیا هم په افغانستان د تروریزم زاله ونه ګرځي او افغانستان د انزوا نه ووځي، نو اړینه او ضروري دا دی چې ټولو ملکونو سره په شمول د هند ش روابط ولرو او دا د افغانستان د ملي منافعو او د ملي ګټو په رڼا کې او په کتلو سره دا ویلی شو.
مختار صاحب، دې ته په کتو چې طالبان له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پاکستان بیا له هند سره اوږده تربګني او مخالفت لري، دوه ځلې جګړې سره کړي، څنګه به طالبان له هند سره ګډې ګټې وپالي؟
پاکستان او ایران او نور ملکونه هم په افغانستان کې خپل نفوذ لري، تکه هیڅ شک نشته چې پاکستان به د هند او د افغانستان په ډیپلوماټیکو روابطو باندې خپل نظر ساتي او خپل نفوس نه دغه تعلق د خرابولو په هکله به هر نوع فعالیت ته لاس ورکړي. خو افغانستان اسلامي نظام باید پر داسې او ناپېلې بی‌طرفه او متوازن سیاست منتج سی چې د په نتیجه کې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه ووځي.
د طالبانو لپاره په تعادل ولاړ بهرنی سیاست څومره مهم دی او فکر کوي تر اوسه دا تعادل ساتل شوی؟
زه په دې فکر لرم چې طالبان باید تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي او د افغانستان د ملي منافعو پر رڼا کې داسې تعامل منځته راوړي چې نړۍ سره د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي. که چیرې د پاکستان او د هند په منځ کې دغه رقابت د ډیرو کلونو نه د دوی په منځ کې پاتې شوی، دوی د یو بل رقیبان دي، سیاسي، نظامي رقابتونه لري، افغانستان باید دته متوجه شي چې افغانستان نه باید د پاکستان د استخباراتو زاله وګرځي او نه د هند او نه د ایران او د سعودي او نه د مسکو او د چین یا د امریکا.
سیاسي او د نړیوالو چارو کارپو حاتف مختار چې د هندي پلاوی د سفر په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي هیواد یې له تاجکستان سره په افغانستان کې د اصولیز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویست وایي د افغانستان د ښې راتلونکي په تړاو به له تاجکستان سره سلام مشورې دوام پیدا کړي. تاجکستان له افغانستان سره اوږده پوله لري او چارواکي له افغانستان سره د ترهګرۍ او نشه‌یي موادو د قاچاق ویره لري. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي دوشنبه ته د سفر پر مهال دوه ورځې له تاجک چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. توماس ویست پرون پنځشنبه ویلي چې د دغه سفر پر مهال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین، د سرحدي ګارد له مشرتابه او نورو مهمو چارواکو سره لیدکاته کړې دي. تاجکستان له افغانستان سره 1450 کیلومتره اوږده او تر ډیره غرنۍ پوله لري. توماس ویست ویلي تاجکستان له دې پولې خپل لوري ته د امنیتي ګواښونو ویره لري. دا چې د تاجکستان اساسي اندېښنې څه دي، د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفروف په اړه وایي.
حکومت تاجکستان همیشه بیم دارد و این رو گفته
د تاجکستان حکومت تل ویره لري او دا ویلي چې ممکن ترهګر ډلې چې د پولي بلې خوا ته فعالیت لري دې خوا ته ورواوړي، بریدونه او ورانکاري فعالیتونه وکړي. د پولي هغې غاړې ته د ترهګر ډلو په ډله کې داعش فعال دي او د داعش ډله کې د تاجکستان اتباع همستا.
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو تولید د نورو هیوادونو پرتله ډیر دی او د افغانستان له تریاکو تولید شوی 80% هیروئین د منځنۍ آسیا او پاکستان له لارې اروپا ته لیږدول کیږي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین وایي د اروپایي ټولنه اخلاقي مسؤلیت لري چې اوکراین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. دا چې څنګه جزئیات په ریپورت کې واورې.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین وایي اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر شي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینه براتسلاوا کې د ګلوبسک امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل:
Ukrainians are fighting so bravely because they know
Ukrainian zarawar jangi ki zaka hukui puhi ki che sadawal ratlun kai gwaadi dui wada se azada tulana gwaadi che demokrasi sara tadili bi hukui gwaadi europai tulani sara yozai
join the European Union.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو لخوا سوی او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپایي ټولنې اخلاقي دنده هم ده. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته غبرګون ښوولی دی. پیسکوف په خپل ورځني ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي اوکراین ته د نویو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي، خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي پر هیواد د روسیې د بی دلیل یرغل لپاره تر اوسه یوازې لشت لږه 233 ماشومان وژل شوی.
زه 98 دني فتورنن روسیې په نسلدو
د روسیې د یرغل په 99 ورځو کې 409 اتیا ماشومان زیانمن شوی. دا هغه کسان دي چې موږ په اړه معلومات لرو. مکتر اوسه د ټوله اشغال شوی سیمه په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شو چې 406 سلوخت ماشومان ټپیان، 203 سلوخت وجل شوی او 109 ډیر سنور ورک.
139 زنیکل بزوستي.
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداري پرون پر روسیې نوی بندیزونه اعلان کړل.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبه برخې ته ښه راغلاست. دارنګه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به هم تاسو ته ووایو. پیل به د مطبوعاتو د کتنې باندې وکړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماتانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشری مرستو د ویش په برخه کې د خکیلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کیږي. ورځپاڼې لیکلي کله چې تیر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند تر اوسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. رسپانی په وینا هند له دې سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلی چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودي. د رسپانی په وینا هند افغانستان ته 10,000 ټنه غنم، 14 ټنه درمل او د کووید 19 واکسینو 15 ډوزا لګلی. ورسپانی زیاته کړي د غمرستې په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومان روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFAO، د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوی. د ټلګراف د مقالې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبې پر ورځ ویل په افغانستان کې به شاوخوا 13 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تښتېدلې او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورسپانې په وینا فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,000 افغانانو په ډله کې دي چې په څلورو اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی وو. ورسپانې د اغلی جمالزاده په حواله لیکلي که هغه ته معلومه وای چې طالبان بیا واکمنیږي نو د کور لپاره به ډیر سامان نه اخیسته. د ورسپانې په وینا دغه جوړی خپل ډک کور په افغانستان کې پریوخود او کډوال شول. یو شمیر عام خلک د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت لري. دوی وایي د تذکرو اخیستو ته آن میاشت په تمه وي خو نوبت نه ورسیږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي مني چې وړاندې په دې پروسه کې د غوښتنو د ډېر ازدحام له امله د تذکرو په ویش کې ځنډ او خنډ رامنځته شوی، خو د دوی په خبره د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
محمد اقا دانش د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د ولایت دولتي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. دی وایي سره له دې چې د ډیری رسمي چارو لپاره یې تذکرې ته اړتیا وي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ځنډ او زیات وخت نیولو له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه یې کړي.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم. دې ته به باید ډېر انتظار کړی وای چې بیا د تذکره ترلاسه کړې وای. نو بیا موږ خپل کورنۍ کې دا مشوره وکړه چې موږ باید فاملي تذکرې واخلو، ټول یو ځای واخلو، ځکه چې داسې وخت را باندې ډېرونه لګېږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی زبی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
چې کله موږ دا اوس تقریبا د نیو حکومت کې سره میاشتې کې درې میاشتې موږ آنلاین فارمونه ډکړي دي، تاسو موږ به میټي دغه تر شوې نه ستو په دغه موضوع باندې سره تر شوې دي.
دوی لاندې د چارواکو په ټولو ولایتونو کې د دغه تذکرو د ویش د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي که څه هم د غستون زمانی خوایي د حل لپاره هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافي ازادي رادیو ته وویل
سموته وړون دي زموږ د ولایتونو یوزرز کې د بایومټریک برخه کې یو څه مشکل رامنځته شوی دی. اوس لپاره هغه مشکل حل شوی دی او دا پروسه چې د څلور د ولایتونو کې ډیر عادي بڼه لري. چون د الکترونیکی تذکرو د برخې متقاضیان یا غوښتون کې ډیر زیات دي، نو یو ځنۍ لامل همدا دی چې د بیروبار له وجې دا پروسه یو څه ځنډنه شوې ده. نو پلان جوړ شوی دی، ان شاء الله له عزیز په نږدې راتلونکي کې به دغه پروسې د چټکول لپاره لازمي هڅې وشي.
مخکې بیا یو شمېر عامو خلکو ایداوي کړې وي چې طالبانو وخت په رسیدو سره د دې پروسې اکثره کارکونکو له دندو لري کړې دي، خو ښاغلی رافي د ایداوي ردوي وایي ټول مسلکي کارکونکو په خپل ځای دي او له سیاسي بدلون وروسته هم کومو کسانو چې دندې پریخي پر ځای دوی نور نوي کسان ګمارلې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
غزنی ښار ته د تلونکو موټرو ته ځانګړي تمځایونه جوړ شوي. تر دې وړاندې د ډیرو راتلونکو موټرو تمځایونه په ښار کې دننه و چې اوس استل شوي. د غذای ډیر اوسیدونکي هم وایي له دې کار سره په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي کمه شي او اوس خلک کولی شي پر وخت خپلو کارونو ته ورسیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی ښار کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند لزینو کلیو د غزنی لا تلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځنګړي تمځای نه برابر کړی دی. دوی وایي دغه کاری په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د ښاری نظم د ټینګښت د ښاری معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی. د والی ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ښار د ښاری نظم د انسجام کمیټه په وړاندیز او د ولایت مقام په منځوري سره د دغه تمځایونو د ټاکلو چاره غوړه کړې ده.
د غزنی ولایت څنګلورو ولایتونو د دې ولایت اړوند اتلس ولسوالیو او د مرکز اړوند ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایطو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشته سیمو او د ښاری وسایطو په پارکینګونو کې فعالیت درلود، ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ټرافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندېږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیر علي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې د کلیو د ښار ګڼګونه کم شوې ده او بند سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لار خلاص دي، کوم مزاحمت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاری نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لاینی موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او ولسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
اوس هم د عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د کلاګي د کلی اوسیدونکو علي باس خان صدیق خبرې کوم. یو پیغام لرم او هغه دا چې له دولت نه د غوښتنه لرم چې دغه دواګانې چې کوم افغانستان ته راوړي دا هیڅ کیفیت نه لري. بې کیفیته دواګانې د مریضان نه ورسره ښه کیږي. دغه د دې مخنیوي باید وسی.
السلام علیکم، زه سلام جان مومند د کندهار ولایت ډنډو لسوالی کاریزه کلی اوسیدونکو يم. خو خو به موږ د بټوی کې خښتې ولې 3500 افغانۍ به زرو بند زمونږ نرخو، نو اوس نرخونه کم سوی دي 3500 افغانۍ دي. له حکومت او له ټیکدارانو له مشرانو موږ دا غوښتنه لرو چې موږ غریبان خلک یو، زمونږ نرخونه دي لوړ سي، ځکه چې وطن کې ګراني وړو غوړي د هر شی ګران دي. باید موږ سره مرسته وسی، زمون کارونه ډیر سي، موږ ته نرخونه او مزدوریان رالوړي سي.
ابراهيم احمدي د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مامندرې څخه. زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو د خواهش لرم چې د افغانانو په حق کې پوره مبارزه وکړه او نړیوالو نه دا یو خواهش وکړه چې افغانانو سره په هر حالات کې چې دی مرسته وکړه او په هر حالات کې وسره همکاری وکا، ځکه افغانانو سره همکاری ته ضرورت لري او دوی اقتصادي مشکلات سره مخ دي.
دا عبد جنان هم د خوست ولایت نه مو وختنه د اسلامي امارات نه دادو چې د نرخو کې ټټولر ولي به به حاده جک شوې دي. نو دا چې ټټ نه شي وا بجای په ووي ساو ته وي ساو دی وړو دو، نو دا ډېر جگہ دو.
السلام علیکم، جوړ یاست؟ بخیر یاست؟ ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې ما پیغام مشر کې د پیلمن ولایت کې غنم ډیر ګران دي، تقریبا یو منه پنځه کلدارې دی او یولس کیلو یې ډبا غوړي په څلور زره کلدارې دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې شپې ورځو لنډو خبرونو ته تاریخ طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تر نامعلومی مودی پوری د پاکستان حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی دی. د وسلوالی ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي د تاریخ طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر له نیستۍ کړیږي. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستان د تخلیه ماموریت وڅیړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا به افغانستان کې به د شرکلن حضور پلټنې وکړي. او په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو او پیښې ثبت شوي. خبرونو لنډیز مو اورید په تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دوی منی مای کې به د اورکوشو عزیزانو خبرونه واورئ.
د اورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
آزادی رادیو ګران مینوالو او پتی ربیا دورو کوسو عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو ته سلامونه او شهیل تر هر څه نمخ کې ستاسو د بشپړ روغتیا او سوکال ژوند هیلمنه او په همدې امید د نن ورځې د خبرونه چې ما ته روشن چمتو کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې می پتی رونی کې دا ژمنه کړې و چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې د تیر هفتې خبرونه کې نو ځای سی وي پراتلونکو خبرونه کې به خبرو نو دالي دا کار مو د دې اونۍ په پروګرام کې کړی دی. یعنی چې ستاسو یو نیم هغه پیغامونه چې د تیر اونۍ په پای کې مو مشتره لیږلی و هغه مو په دې اونۍ کې ځای کړی دی او درته خبروي. نو را به سو لمړی به د پیدا شوی عزیزانو په حق له ستاسو دغه پیغامونه واو.
سلامونه ګولونه احترامات تاسو ته او څوک چې غوږ دی ازادي رادیو ته کې به ټولو ته خاص سلام کوم. وخت مو په خیر. زه زول حق مرخیل د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ صحیم. زمنګ یو ورور یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې حضرت ولی د پلار نوم یې صداغه. د تیری ورځی یعنی د درې ورځو نه را دی خوایره پیدا کړی دی او د دې کوچنی نخنی خانه دا ده چې کنداری خولی پر سر ده فری سپلی او شنی جامې دي او د یادونه ول ده چې په دې سترګه باندې لږ زره چپ دي او درچا د مشوم بکر وی نو مونږ ته دی په دې ټلیفونو شمیرې اړی کټینګ کی ته پر وسه واتا تیا 3503515 یعنی صفر و ات بیات به سلور به پینزو د سپر بدری بدری د پینزو روشن شماره ورته وایم سپر نهاویا اویا پینزو شپیتو شپک سو نه نوی یعنی سپر و نه و سپر شپک پینزو شپک نه نه دا زادی رادیو سهاډی رادیو زمنا نه خدای پامان.
سلامونه روشن صاحب تا ته او د ازادۍ ټولو خګو ته ځانګړي سلامونه. همدا وخت مو په خیر. زه ملت سمسور در سره يم د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه يم. دلته موږ یو تن کوچنی ماشوم د جلال آباد ښار د قصبي پسیمه کې پیدا کړی. دا کوچنی یادونه کوي چې زما نوم نصیر او د پلار نوم حسیب الله یادوي. کدا کا کچھ نہ ہر چاوی تے مہربانی لم خدی لما سر لمڑا اریباش میرا وایم صفر واویا پنجاتیا دریر اتسوا
سلامونه روشن صاحب تاسو ته بیا چې اورې څوک زده ټول ته سلامونه کوم زه صدیق الله جهادی اره مو قبول نه ما روشن صاحب موږ سره دغه د تیر یوه میسنه را پدی خو یو ماشوم ده نو دغه چې د تا کلن په عمر ده ولګ زرا سږي کوم ته مشکل لري کله کله وای چې زه د هرات یم نو دغه کده هر چا مهرباني دی کوم ته په دغه شمیرو زنګ وای د واتس اپ شمیر او ما غواړی تصویرونه هم ورته لګی چې په اوسو شپږ شپې ته 2,30,000 ودیش او بل شمیر د 0 واویا څلور اتیا 248 او بل نمبر هم ورته وایم 0 واویا 0 4 9 5 5 5 9 مهرباني دی کړم ته په دغه دریش میرو باندې کولای شي اړیکه ونی چې خپل ماشوم دې ترلاسه کړي او سلام
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو هله د خبا یاسته باور خوسته يم د پرختول وطن خوست ولایتنه تهر شان سے زموږ کلیوالو سامیم نمیږي پیدا کړای دی قدرمنو کې څوک پیژ نش مراد درته یو ما اماغه شمارا دي کونه سه شمارا د 0 و شپګ و سلور شپګ و شپګ و شپګ او هغه شمارا د 0 و 0 و سلور شپګ و پینزا و شپګ یعنی 0 و سوا و شپګ زل وی شپګ بیا پینزا بیا او ورته کین شمارا د 0 و شپګ و سلور شپګ و شپګ وشپاگ یعنی صفر و سو وش پیتا شپاگ سلویخ شپاگ آویا شپاگ آویا تہر شان سے لطا سماننا خدای معباد اللہ
سلامونه روشن صاحب محترم اتا توا یم او بیا څوک چې وګ دی غوړي رادیو ته خبري ټول خبرو ته خاص سلام کوم دا وخت مو بخیر زه نصیر احمد انتظار یم د ننګرهار ولایت د زیاده کامی ولسوالۍ نمبر سره په ورکو شو ځان ته پیغام ورېدم دا چې مو دلته د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې کوچنی هلک پیدا کړل دی چې عمر به تقریبا 20 کال وي دا کوچنی یادونه کوي چې نوم یې اکرام دی د پلار نوم یې اسماعیل دی نو د یادونې وړ ده دغه کوچنی چې د تورې جامې او تورې چپلۍ په پښو دي نو که دغه کوچنی له هر چا وي له مهربانۍ له مخې له موږ سره په دغه دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي فال کې اتصالات شمېره وایم 0 5 2 2 2 یعنی 0 8 1 2 2 0 د روشن شماره وایم چې 0 2 3 3 9 5 1 3 تکراری وایم چې 0 2 8 3 5 9 1 2 3 روشن سره محترمه لته نړۍ نړۍ